د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. د امریکا غږ واشنگتن استودیو د خلیل خان. افغان طالبانو پرون د یک شنبه پر ورځ ویلي چې د افغان حکومت سره به مخامخ خبري نه کیږي. طالبانو د افغان حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی هغه بیان رد کړی دی چې ویلی وو افغان حکومت په راتلونکو دوو اونیو کې په یو اروپایي هیواد کې د راسن خبرو کولو شروع کولو په اړه هیله مند دی. هغه زیاته کړه چې د دغه خبرو لپاره به د افغان حکومت هیئت 15 کسیز وي. د رویټرز خبری اژانس ویلی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین د افغان حکومت سره مخامخ د خبرو کولو امکان رد کړی دی او ویلی دی تر څو چې د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو موافقه نه وي سوي د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې وروسته به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اتم دور راتلونکي اونۍ په قطر کې پیل کیږي. امریکا د خواهش لري چې د طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د لمخې موافقه وسي. بلې خوا ډیپلوماټیکي منابعو اژانس فرانس پرنس ته ویل دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې د اګست په 1 نیټه د ناروې په پلازمینې اوسلو کې متوقع دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د موټر بم او د ډزو په پیښه کې نه تنه وژل سوي دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. حکومتي چارواکو او عیني شاهدانو ویل دي چې په درنو وسلو سنبال څو ځانمرګي برید کوونکو پرون مازیګر 4 بجو شاوخوا د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر امرالله صالح د سیاسي تحریک زرغون بهیر په دفتر برید وکړ. د رسنیو د راپورټونو له مخې د برید پر وخت امرالله صالح په دفتر کې موجود وو او په پیښه کې معمولي زخمي سوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل دي چې دغه برید 6 ساعتونو دوام وکړ او ټول وسلوال په وژل کېدو پای ته ورسید. تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په نایجیریا کې د ترهګرۍ ډلې بوکو حرام په یو خونړۍ حمله کې 15 تنه وژل سوي دي. د نایجیریا دولتي ټلویزیون د یو حکومتي چارواکي محمد بولاما ویل دي لکولې لیکلي دي چې د بوکو حرام ډلې په هغه کسانو حمله کړې ده چې د یوې جنازې نه بیرته را روان وو. دغه پیښه د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو په ښار کې سوي ده. په نایجیریا کې په وروستیو کې د ترهګرۍ ډلې بوکو حرام په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی چې حکومت یې پر خلاف اقدامات کوي. شغلی محمد بولاما وویل چې دا شی چې بوکو حرام د هغو عملیاتو غچ اخلي چې یولس ترهګر پکښې وژل سوي وو. د افریقا د کانګو په جمهوریت کې د ایبولا ناروغۍ وروسته په دغه سیمو کې مرستندوی هدارو د خوراکي توکو رسول دوه چنده کړي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د خوراکي موادو د مرستو د دوچنده کولو نه د دوی مطلب دا دی چې د دغو زرګونو خلکو چې د ایبولا د مرض میکروب لري د وجود مقاومت د تغذیې له لارې زیات شي. داسې توقع ده چې خلکو ته به دغه تغذیوي مواد په اتو شپو کې ورسیږي. د خوراکي موادو اداره وایي چې دغه کار به د بسپنه ورکوونکو ټولنو سره په دې کې هم مرسته وکړي چې د دغو خلکو د کورنۍ غړو ته به د ځان د وقایې په پوره معلومات ورکړي او هم با د ایبولا د مرض په میکروب اخته شوي نوي کسان هم معلوم کړي. د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې خلک چې د ایبولا د مرض میکروب لري د هغوی سره به د تغذیوي موادو مرسته یو کال دوام پیدا کاندي. هغه وایي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې د تغذیې د خوراکي موادو د پروګرام د دوام لپاره 500 میلیون ډالر ته ضرورت لري.
د ماسکو پولیسو تر 1500 څخه زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی وو. دغه مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیشن د غړو د نمونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار پر غون وسوې. او د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ډن کوست د اګست په 15 خپل دنده پرېږدي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د یک شنبه پر ورځ د اعلان وکړ. د جمهور رئیس ترامپ د استخباراتي ادارې مشر او د کوست ترمنځ اکثره د یو بل سره په ډیرو موضوعاتو اختلافات موجود ول، خو د جمهور رئیس ترامپ سره مخامخ شخړه نه وکړي. ترامپ په یو ټویټ کې د ټکساس ایالت استازي جان ریډکلیف چې په سنا کې د استخباراتو عدلي او د کورنی امنیت د کمیټو سره کار کړی انتخاب کړی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو ته د خبرونه اوري. وروسته له هغې چې تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې به په راتلونکي دوه اونیو کې پیل شي، په قطر کې طالب ویاند ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د ټولو سیاسي لورو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. پاموکړی د رحیم ګلسروان دی رپورټ ته.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره مخامخ مذاکرات به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي، خو طالبانو یو وار بیا خپل دریځ اعلان کړی او ویلي دي چې افغان حکومت سره د حکومت په حیث نه بلکې د یو سیاسي جهاد په څیر خبرې کوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې د بهرنیو اساکرو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو له مشترک مذاکراتي ټیم سره بین افغاني مذاکرات پیل کړي. د سویل شاهین په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په څیر یو جهاد وي.
دا چې افغان حکومت پرون ویلی دي چې ګویا په دوه اونیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شوې به کینی، دا خبره طالبان په تمامه معنا ردوي. زما باور دا ده چې دا زنګ بیا هم هماغه د ابوظبي د غونډو په څیر افغان حکومت ته چا د کاذب اطمینان ورکړی دی.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره زیات بحثونه روان دي. په خپل ټویټ کې ویلي چې دا مذاکرات به زموږ د تړونو له بشپړېدو وروسته ترسره شي. دا مذاکرات به د طالبانو او د یو موثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي به هم پکې وي ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې دوه اونۍ کې به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي چې وزارت د مستقیم مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي او حکومت استازیتوب به 15 کسیز پلاوی کوي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
اجرایه ریاست بیا د قوي مذاکراتي ټیم یاده کوي.
راتلون کې پورزو هغه مرکش پلاوی چې هغوی وکولای شي د افغانستان د ټول د افغانستان د کلیت استازیتوب کې معرفي وکړو.
د مخامخ خبرو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی تېره ورځ د سولې د عالي شورا د دارالانشأ ریاست له منځه یووړ او د دې ریاست چارې د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې مدغمې کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون په رسمي ډول پیل شول. د دوه میاشتنیو کمپاینونو په لومړۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د خپلو ګڼ شمېر پلویانو په ګډون غونډې جوړې کړې دي. پاموکړی د حکمت سروش رپورټ ته د تفصیل لپاره.
د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاینونه نن رسمن پیل شوه. په دغه ټاکنیزو مبارزو کې چې دوه میاشتې به دوام وکړي، د ولسمشرۍ 13 نوماندان به خپلې تګلارې او پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشرۍ نوماند او ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلو مرستیالانو سره په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل.
اما مهمترین مسئله دروغ که بود ای بودن که ما انتخابات نمیشیم. امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردن و انشالله و تعالی با زحمات شما تیم دولت ساز انتخاب خواهد شد.
بلخوا اجرائیه رئیس او د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله هم د خپلو مرستیالانو سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماندۍ په ورځ ژمنه کړې وه که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله نن خپل اجرائیه رئیس انورالحق احدي او د هغه درې مرستیالان هم معرفي کړل.
ډاکټر صاحب انورالحق احدي به ما منت گذاشت، رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، و تقاضای جمعی ما را، تقاضای جمعی عرصه حزب و دیگه ابراهای ما را در ائتلاف ملی سایر احزابی که با ما سالهای سال بودن، این تقاضا را پذیرفت، چون ما باورمند به می بودیم که در کشور ما اول همه باید مشارکت داشته باشند.
کمپاینونه د ولسمشریزو ټاکنو د وخت را رسیدو اته سلویر ساته مخکې پای ته رسیږي. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسولین وایي نوماندان باید د کمپاین پر مهال د یو بل له تخریب، ګډوډۍ، په پوځي ځایونو کې له کمپاین، د بهرنیو مرستو له ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي.
احکام قانون، لوایح، به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرز العمل‌ها، حصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در وبسایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده و مطابق آن عمل نماید.
د ولسمشری یو شمیر نماندانو پر ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تور لګولې چې له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره استفاده کوي، خو دغو نماندانو بیا دای دای ورت کړي او ټینګار کړی چې حکومتي امکانات به د هیڅ نماند په ګټه نه کارول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاجکستان نن اتیا افغان بندیان افغانستان ته سپارلی. دا بندیان به خپل بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تیر کړي. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان او تاجکستان ترمن د بندیانو تبادلې د تړون لمخې نن د یک شنبه پورځ اتیا افغان بندیان له دغه هوا څخه افغانستان ته راولېږدول شو، چې د شوي تړون لمخې د خپل بند پاتې موده به د خپل هیواد په زندانونو کې تیر کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صغبت الله احمدی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا بندیان د ثور په میاشت کې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خبرو په پیل کې افغانستان ته سپارل شوی. خاغلی احمدی وی چې اکثر دا بندیان د تاجکستان د محکمو له خوا د نشه یي توکو د کاچاق او جنی پیښو کې د لاس لرلو له امله په بند محکوم شوی وو.
تعداد دیګری د تاجکستان زندانی هست.
یو شمیر نور لا په تاجکستان کې بندیان دي. البته چې موږ د هغوی د محکمې بشپړېدو ته په تمه یو. ورسره هغه چې محکمه حکم صادر کړي کچېری افغان بندیان وغوړي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقه پر اساس به افغانستان ته انتقال شي.
د
افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا بندیان افغانستان ته د سپارلو سره سم زندانونو ته لیږدول شوي دي. ښاغلی کوهستاني ویل چې دا بندیان د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي.
د دې وړاندې مو له ایران څخه هم په دوو پړاوونو کې شاوخوا 1400 بندیان انتقال کړي چې د پاکستان سره لا د بندیانو د تبادلې په برخه کې کار روان دی.
د کورنۍ چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وویل چې افغانستان د یو شمېر هیوادو سره د بندیانو تبادلې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تر اوسه یوازې ایران او تاجکستان دا تړونونه په عمل کې پلي کړي دي. په بهرنیو هیوادو کې د افغان بندیانو شمېر په اړه سرګند معلومات نشته، خو د مخ افغان چارواکو ویلي وو چې په ایران او پاکستان کې په زرګونو افغانان بندیان دي چې اکثر یې په جنایي پیښو او په ځانګړي ډول په ایران کې د نشه یي توکو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون په ګاونډي هیوادو کې د افغان بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ګاونډي هیوادو کې افغان بندیان د ژوند د تیرولو لومړني امکانات ته هم لاسرسی نه لري. ښاغلی محمودی په ګاونډي هیوادو کې د افغان بندیانو د کورنیو د شکایتونو پر اساس ویل چې د دغه هیوادو پر تله په افغانستان کې د افغان بندیانو د ژوند د تیرولو شرایط ښه دي.
د هغه شکایتونو له مخې چې موږ ته رسیدلي د دې پرته چې موږ په دې وتوانیږو چې تشخیص کړو، په نورو هیوادونو کې افغان بندیانو ته د بند شرایط ډیر خراب دي او نړیوالو معیارونو څخه برخمن نه دي.
په
افغانستان کې شاوخوا 16,000 بندیان د دغه هیواد په زندانونو کې بندیان دي چې د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 10% د نشه یي توکو په جرم په زندانونو کې اچول شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د استرالیا پارلیمان یو نوی قانون تصویب کړی دی چې لمخې به استرالیا ته د خارجي جنگیالو د داخلي دو مخنیوي وشي. ماموکړي د فلمور سر رپورت ته زمين مومند دي تلولي.
د استرالیا د حکومت ماموران وای نوی قانون به د استخبارات او ادارو ته وخت ورکړي چې استرالیا ته د خارجي جنگیالو د بیرته راستنېدلو بهیر تنظیم کړي. دا به حکومت ته اجازه ورکړي چې د دوه کالو پورې یو استرالیایي ته به جدا کی چې کدوې فکر وکي امنیت ته خطر ده. اټکل کې چې 210 تنو استرلیانو عراق او سوریه ته سفر کړو چې د افراطي ډلو سره په ګډه جنگ وکړي. فکر کېږي چې څلوېښت تنې انبېته هیواد ته راستانه شوي دي او دا ویرې پیدا کړې ده چې دوی نه یوازې ځان سره خطرناکه مفکوره راوړې ده، بلکې د جنگ مهارتونه هم. حکومتی قانون جوړون کې آندریو هاسته اول راستنیدون کې افراطیانو د ځان سره سخت ځلونه تاوتریخواله او د وینو تویدلو لپاره ثابت شوی ظرفیت راوړی دی. استرالیا وایي دغه نوي اقدامات په برتانیا کې اقداماتو ته ورته دي. د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن وایي دغه قانون به استرالیا محفوظه کړي. ډوټن خپل خبر ته دوام ورکوي، وایي
The government now is asking for the support of this parliament to introduce legislation to temporarily exclude those people who we believe would come to our country to cause death and carnage in Australia.
حکومت اوس د پارلمان د ملاتړ غوښتنه کوي داسې قوانین تصویب کړي چې په موقت ډول هغه کسان جدا کړي چې موږ فکر کوو زموږ هیواد ته د قتل کولو لپاره راځي او په استرالیا کې هم وژنه کوي. نوي قوانین به استرالیا ته د خارجي جنګیالیو په داخلېدو باندې بندیز ولګوي چې اکثره دغه قوانین به په ښځو او ماشومانو باندې تطبیق شي چې ډېرې د مهاجرو په کمپونو کې ساتل شوي دي. میشل گراسمن په قول چې د افراطیت په باره کې پوره صلاحیت لري د استرالیا د فدرالي پولیسو سره همکار کړی دی. دا وایي هغه خلک چې مجبور کېږي په ډیرو بدو شرایطو کې په کمپونو کې اوسیږي د استرالیا په خلاف کرکه پیدا کوي او د زیات افراطي کېدو خطر شته. د استرالیا د قانون شورا چې د قانون پوهانو لپاره د هیواد یوه مخکښه پلوي ډله ده وایي دغه قانون به په اساسي قانون ولاړ نه وي، دا به بله میاشت نافذ شي. ډوټن ویلې قضیه به په هیواد باندې د سپارلو د موضوع په باره کې پرېکړه وشي، په خاصه توګه چې تنکي ځوانان پکې دخیل وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ملګرو ملتونو کې د خوراکي موادو د پروګرام اداري ویلي نیت لري چې د کانګو په جمهوریت کې په هغه سیمو کې چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی د خلکو سره د خوراکي موادو مرسته دوه چنده کړي.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د خوراکي موادو د مرستو د دوشنده کول نه د دوی مطلب دا دی چې د غزرګونو خلکو چې د ایبولا د مرض میکروب لري د وجود مقاومت د تغذیه له لارې زیات شي. داسې توقع ده چې خلکو ته به دغه تغذیوي مواد پاتې شوزو کې ورسیږي. د خوراکي موادو اداره وایي چې دغه کار به د بسپنه ورکوونکو ټولنو سره په دې کې هم مرسته وکړي چې د دغو خلکو د کورنۍ غړو ته به د ځان د وقایې په پوره معلومات ورکړي او هم به د ایبولا د مرض په میکروب اخته شوي نوي کسان هم معلوم کړي. د خوراکي موادو د ادارې نتاخی روی رئیس وایي چې دغه د تغذیه مواد به په خاصو ځایونو کې د تقسیم دپاره وساتل شي. هغه وایي دغه کار به د دوی او د نړیوالې صحي ټولنې سره په دې کې هم مرسته وکړي چې هغه خلک چې صحي مرکزونو ته ځي هلته خوراکي مواد ترلاسه کوي او که نه، او کله چې هغوی خوراکي مواد ترلاسه کړي نو د دغه طبي مرکز صحي کارکوونکي به د هغوی پوره معاینات هم وکړي. د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې هغه خلک چې د ایبولا د مرض میکروب لري د هغوی سره به د تغذیوي موادو مرسته یو کال دوام پیدا کاندي. هغه وایي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې د تغذیې د خوراکي موادو د پروګرام د دوام لپاره 500 میلیون ډالر ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د استرالیا په شمال کې په یو قاضي باندې تور لګول شوی دی چې د متهم شو بومي استرالیانو په مقابل کې د تبعیض نه کار اخیسته. فیلم ورسره رپورټ را لګلې زامن مومند
د محکمې جریان چې پاستاله کې مطبوعات خبر کړي د خې قاضي ګریک ابو چارلز یو بومی استرلی خزه تور نکړی دا چې د بومی مشروب د سکول په وخت کې لخپل ماشوم نه لاس اخستی وو د دا هم ویلی و ورځ به انسان پیژندون کې دا معلومه کړي چې ولې بومی استرلیان نن مندې او پلرونه لخپل ماشومان نه په منظم ډول لاس اخلي او به سرنوشت پرېږدي قاضی بورچار په یو بل تبصره کې ویلې بومی متهم خپل ملګری د یو بدوی کس په شان باندې له ویښتونه په کور کې راکش کړی وو دغه تبصره اوس د رسمي شکایت موضوع ده او د استرالیا د قانون ټولنې دغه تبصره غندلې دي د دغه ټولنې رئیس آرتر ماسیسن په دې باره کې داسې وایي
These comments are racist because they are disparaging, discriminatory and offensive. insulting and humiliating to indigenous australians based solely on their race
دغه تبصره زکه نژاد پرستانه دي چې بومي استرلیان د نژاد په اساس دوی اخته ګڼل شوی دي تبعیض سره شوی دي تیرې اور باندې شوی دي توهین شوی او سپک شوی دي دا لومړی ځل نه ده چې قاضي بورچر زنه په محکمه کې د خپل تفسیرو لکابله د ستونزې سره مخامخ کی نو دوه کاله په خوا د په خلاف ورسته له هغه شکایت وشو چې د ویل یو تنکی ځوان د خپل مور له وجل کېدونه اګټه اخلي قاضی تحقیقونکو ته ویل د ځینو تفسیرو لپاره بهانه نشته مګر ویل په د باندې کار ډیر زیات د تاوتریخوالی د پیښو په ماشومانو باندې تیرې کولو د قضایا و سره چل چلن کوي رخصتی نه لري یا مشوره ورسره نه کېدله نو نتیجه یې د دغه کړاو ګالل شلو قاضی بورچر درستی و تورونو په باره کې لا تر اوسه تبصره نه ده کړې بومی استرلیان د استرلیا د نفوسو تقریبا 3% دي مګر دوی په استرلیا کې د ټولو بندیانو څخه باندې څلورمه برخه دي دوی له نسته او کمزوري روغتیايي حالت نه کړاو غالي او د غیر بومی استرلیان په اوسط ډول لس کاله د مخه مري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د ملک مشر جون اون د کوریا د جګړې د شپږ شپې تمې کلیزې په مناسبت مختلفو مراسمو کې ګډون کړي او توغندي ازمویل دي په مکړې دی رپورټ ته
د جولای 8مه نیټه یعنی پرون د شمالي کوریا د ازادۍ ورځ و د دغه ورځې په مناسبت لمانځنو کې د شمالي کوریا چارواکو په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو حضور په دغه ټاپو وزم کې د شخړو لامل بللای د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون 13 شخصا د لن واټن بالستیک توغندي د ازموینې لیدو ته تللای وو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا د دغه توغندي د ازموینې په اړه اندېښمن نه دی
هغه د لن واټن توغندي دی او زماړي کې د رهبر کیم سره ډېرې خې دي و بګورو چې څکیږي خدا د لند واټن توغندې دي او ډېر خلک دالري
خو شمالي کوریا ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د توغندې ازموینه د دوی په وینا جنگ خوښونکي جنوبي کوریا ته خبرداري دی څو د وسلو واردات او پوځي تمرینات بند کړي چېډونکو د اقدام امریکا ته هم یو خبرداري بولی چې د جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینات کوي
هغه دا سند ویلی زه تاسو ته ویلی شم چې هغه امریکا ته خبرداري نه دی ورکړی خو کوریاګان خپل منځي اختلافات لري او لډیرو کلونو دا اختلافات روان دي
دا له هغه ورځې وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمی کولو د خبرو پر بیا پایل سلاشول د تیرو دوه میاشتو په موده کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي لمړی ازموینه ده
دا د خبرو اترو مخکې د شمالي کوریا د چارواکو لخوا په واشنگتن باندې یو بل فشار دی چې د غیر اټومي کولو په سر خبرو کې په کاري کې باندې اجنډا برابر کړي
خو د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دې توغندي د ازموینه په اړه څېړنې کوي
حکومت شمالی کوریا لخوا ورته فعالیتونو باندې نظر ساتي او د دې ډول فعالیتونو د بندیدو غوښتنه کوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د پوځي ترنګل تیا د هواري لپاره مرسته نه کوي
جنوبی کوریا ویلی چې د شمالي کوریا د اعتراض برسیره د امریکا سره به ګډ پلان شوی پوځي تمرینات تر سره کړي. واشنگتن او سیول د مخاله د دې تمریناتو کچا راټیټه کړې و، خو تر اوسه پورې دا د شمالي کوریا لپاره کافي نه و.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په پکتیکا کې دینی عالمان وایي د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره اړین دی. پام وکړئ زموږ د خبریال عبدالمالک شفق دی رپورټ ته.
قاری صاحب محترم، که په لومړي سر کې د واکسینو د ارزښت په اړه راته ووایاست چې د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله جل جلاله په خپل قرآن کې یایي سي ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. د یو انسان ژوند ژغورل دا لکه د ټولو انسانانو ژوند ژغورل، او د یو انسان قتل کول الله جل جلاله په خپل قرآن کې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، لکه د ټولو انسانانو مرګ د غایده. نو راځو دې ته سي پولیو یا د پولیو واکسین دا د اسلام له نگاه هر هغه شی سي د انسان د ژوند د ژغورلو یا د بقا لپاره یي هغه الله جل جلاله په یغه کې عزت ورکړی دی. زه راځو دې ته سي پولیو یا د پولیو واکسین دا د انسان د ژوند د بقا لپاره یو وسیله الله جل جلاله ګرځولې ده. الله جل جلاله هر شي لپاره یو سبب پیدا کړی دی. نو دا پولیو سي ده چې څوک پولیو یا واکسین کې کار کوي یا څوک خدمت پکې کوي، هم په دنیا کې آخرت ګټې پکې موجود دي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې د هغې لپاره ګټې موجود دي.
ایا تاسو کله شاګردانو ته کله معلومات په دې اړه ورکړي؟
موږ همیشه وظیفه دا ده اصول تدریس دا دي چې پنځه ملټه یو استاد مسؤلیت لري چې هم د روغتیا په باره کې، هم د اخلاقو د تربیه په باره کې، هم د انساني ژوند په باره کې، هم د حقوقو په باره کې پنځه تر واتو ملټو قانوني حق لري چې باید یو شاګرد ته لارښوونه وکړي. او بله دا خبره ده چې الله جل جلاله د هر شي لپاره یو سبب جوړ کړی. که موږ تاسې دې ته پام وکړو، که یو څوک لمونځ نه کوي نو جنت په الله جل جلاله په څه طریقه باندې ورکوي؟ یو څوک لمونځ کوي د الله تعالی او د رسول الله طریقې په ځان باندې عملي کوي او حکمونه په ځان ملي، بیا الله تعالی په یوه کې جنت ورکوي. نو راځو دې خبرې ته چې دغه پولیو واکسین یا مقصد هغه دوایګانې چې مقصد د انسان د مرض لپاره ده، الله جل جلاله یو سبب جوړوي.
او بل خبره دا چې د یو دینی عالم په هیڅ باندې مو خلکو ته پیغام څه ده؟
خلکو ته پیغام دا ده چې کغواړي چې مقصد خپل بچانو هغه حقوق سي په مور او پلار باندې یا خپل قربانو باندې حقوق لري، نو یو چې یو حقوق هم دا ده چې خپل بچانو باندې تداوی وکړي، مقصد خپل بچانو مقصد روزي او د دې وسیله مقصد الله جل جلاله په دې باندې پرس کړي دي، یو وختي په پرس کړي ده، او دیغه هغه تربیه پرسکړی ده چې مقصد په مور او پلار باندې حقوق. دا خو نه معنی چې مقصد اولاد په مور او پلار باندې، پلار په مور او پلار په اولاد باندې حقوق لري او اولاد یې نفع لري. د اولاد حقوق هم دا دي چې سالم روزنه او تعلیم او تربیه، اخلاق او انسانیت ورښودل، او په زمين کې ورسره د یغو روغتیا ته، د یغو خوراک او څښاک ته تر یغه وخته پورې سي کله دی بده بلو حد یا خپل دي سړیتوب اندازې تر رسید د پمور پلار باندې خپل حقوق لري. نو یغو چې یو اساسي حقوق دا دي چې د یغو روغتیا ته ضرورن او خامخا فهملرنه کول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
لرونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه بدل نه نوي پاتې شوي. که بیا هم تاسو نوي اورېدلي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي، هغه اورېدل مه هېروئ.